السلام علیکم د ما خام شپک بچی دی د ازادي رادیو د ما خمنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر محمد صافی پر مخړی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مځکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له ادارې سخت ناراضه ده. دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د مشر په نشتون کې د دوی په کارونو کې کوم خنډ نه راځي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبری مجلې پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کوچې اجمل اندې وړاندې کوي.
ولسمشر غنی وایي د مځکو د غصب ټولې قضیې به د سترې محکمې له لورې وڅېړل شي. په پاکستان کې چارواکي وایي د 500 نورو هغه پاکستانیو جسدونه یې موندلي چې ظاهرا اروپا ته په لاره د بلوچستان په سیمه کې وژل شوي دي. او نن د زیمبابوې په پایتخت کې د دې هیواد د پوځي کودتا په پلوي زرګونو کسانو لاریون وکړ. افغان ولسمشر وایي د مځکو د غصب ټولې قضیې به د سترې محکمې له لورې وڅېړل شي. اشرف غني چې نن یې په کابل کې د څلورم ملي ښاري کانفرنس په پرانیز غونډه کې خبرې کولې، عدلیه وزارت ته خبرداری ورکړ که په عدلیه او حقوقي ادارو کې د مځکو د غصب په اړه قضیې وځنډوي د ادارې بلوي څارنوالۍ ته واستوي.
شورای عالی حاکمیت قانون غصب به صورت جدي تعقیب و اگر در اداره حقوق و قضای دولت چیز تعلول ببینم اردوش از وزارت محترم عدلیه انتقال میشه به سالمون.
دا په داسې حال کې دا چې ولسمشر غني تیر کال هم په دریم ملي ښاري کانفرنس کې ویلي وو چې حکومت به راتلونکی کال د مځکو د غصب پر مسلې ډېر تمرکز وکړي. ولسمشر اشرف غني همدارنګه په دې کانفرنس کې وویل په د افغانستان راتلونکي لپاره تر ټولو لوی خطر د وارداتو لوړ بیلانس دی. ښاغلي غني وویل دا مهال په هیواد کې 2 میلیارد ډالرو نه ډېر داسې غذایي مواد او له 1 میلیارد ډالرو ډېر ساختماني مواد چې دننه په هیواد کې تولیدای شي واردېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د تیر لمریز کال په مقایسه سکل د وسلوالو بریدونه زیات شوي، خو ورسره د دولت د مخالف وسلوالو په تلفاتو کې هم زیاتوالی راغلی. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه وتوانېدل چې وسلوال مخالفان د هغه پلانونو ناکامېدو ته اړ کړي چې دوی د ځینو سیمو د نیولو لپاره جوړ کړي وو.
زه ویلی شم چې 13% د تیر کال په نسبت باندې د دوی د حرکت زیات وو، او هماغه و چې د دوی تلفات هم 12% د تیر کال په نسبت باندې د مخالفینو تلفات زیات وو.
دا یو بل خبر لمخې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د یوې نوې طرحې په اساس به د هیواد د امنیتي او دفاعي ادارو د ډېر عمر لرونکو افسرانو تقاعد په 2 کلونو کې عملي کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې د حملې یو پلان شن کړی. د دې ریاست لخوا نن په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د کابل ښار د ومې امنیتي حوزې له اړوند سیمې څخه د ماینونو، ځانمرګ بریدونو، د واسکټونو او نورو مهماتو یوه زیرمه کشف کړې ده. په پاکستان کې چارواکي وایي د 500 نورو هغه پاکستانیو جسدونه یې موندلي چې ظاهرا له پاکستان څخه ایران ته په لاره کې په بلوچستان کې وژل شوي دي. د بلوچستان د حکومت ویان وایي د سه شنبې په ورځ د تربت په سیمه کې چې له کوټې څخه 0 کیلومتره لرې جنوب لویدیځ کې پراته ده دا جسدونه موندلي. د بلوچستان د حکومت ویان انوارالحق کاکړ ویلي دا خلک ظاهرا د هغې ډلې غړي وو چې 15 تنه مړي د دې اونۍ په پیل کې وموندل شول او د بلوچ بیلتون غوښتونکو لخوا وژل شوي وو. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دا کسان په غیر قانوني لارو اروپا ته تلل، خو په لاره کې بلوچ بیلتون غوښتونکو نیولي او وژلي. دا کسان وروسته له هغې جسدونه یې موندل کېږي چې د پاکستان پوځ وویل ځواکونو یې هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي قمندان وژلی چې بلوچستان کې د 15 پنجابي لارویانو په وژلو کې لاس درلود. بلخوا د پاکستان حکومت اسلام آباد ته نږدې د راټولو شویو اسلامي سختریزو د خوریدو لپاره ټاکلی ضرب الاجل 40 ساعته نور هم غځولی. مخکې چارواکو د شنبې د ورځې سهار د تحریک لبیک یا رسول الله د مذهبي ګوند د راټولو شویو غړو د اعتراض د پای ته رسېدو لپاره ضرب الاجل ټاکلی وو. دا ډله چې د پاکستان د قانون د وزیر زاهد حمید د لرې کېدو غوښتنه کوي د تیرو 10 ورځو راهیسې د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ یو مهم وسلوونکی واټ تړلی چې په اسلام آباد کې د عامو خلکو په وړاندې د تګ راتګ ستونزې جوړې کړي. اعتراض کوونکي وایي چې د قانون وزیر له یوې قانوني لایحې څخه په قصدي توګه د اسلام د پیغمبر نوم لرې کړی، خو زاهد حمید دا یوه تېروتنه بللې او له کبله یې بخښنه غوښتې. نن د زیمبابوې په پایتخت کې په دې هیواد کې د پوځي کودتا په پلوي لاریون وشو. ګډونوالو یې له ولسمشر رابرټ موګابي وغوښتل چې واک دې پرېږدي. رپورټونه وایي چې په لسګونو زره کسان د پایتخت حراري په دې لاریون کې لارو ته راوتلي وو. ځینو یې له ځانونو سره د زیمبابوې بیرغونه انتقالول او ځینو یې له ځانونو سره هغه شعارونه انتقالول چې پرې لیکل شوي وو موګابي زیمبابوې پرېږده. پوځ دې لاریون ته اجازه ورکړې او ترې غوښتي وو چې سوله ییز واوسي. پوځ د نومبر په 15مه نېټه په زیمبابوې کې د یو داسې کودتا په ترڅ کې چې مرګشوبله یې نه درلوده واک ونیوه او 93 کلن ولسمشر رابرټ موګابي په خپل کور کې نظر بند کړ. روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو د څېړونکو ماموریت موقت دوام رد کړی. تر دې ورځ مخکې روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې ماموریت 1 کلن تمدید هم ویټو کړی. له دې سره د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغه پرېکړې لیکونو شمېر 12 ته ورسېده چې په 2018 میلادي کال کې د سوریې د کړکیچ د پایل راهیسې روسیه ویټو کړی دی.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مځکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له ادارې سخت ناراض دی.
واګه د اداره حقوق و قضایه دولت چیز تعلل ببینم اردوش از ذات محترم مدلی انتقال میشه به سالون بود و دی سبب واضح گفته تا بال گم مرمد.
دفاع وزارت وی د تیر کال په پرتره پروان کال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو عملیات هم ډیرو او تلفات هم زیات شوی دي. او د روان خبرونه په ترڅ کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د کمیشن د ګوخه کړې شوی مشر تشبه دوی په کارونو کوم تاثیر ونه کړی.
اوس حالت کې کمیشنان په جفت رقم کې دي، یعنی شپږ تنه دي. په بعض حالات کې کمیشن په دوه ډول تقسیم شي، دلته مساوي حالات رامنځته کیږي و مرایه تزرات پیدا کیږي.
د ننګرهار د ناامن سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي او دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې ووري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مځکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له ادارې سخت ناراض دی. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ په 4 ملي ښاري کانفرنس کې خبرې کولې ویل چې د غصب ټولې قضیې به له یوې مخې د سترې محکمې له لورې وڅلل شي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس وایي چې د مځکو د کمښت له امله تر اوسه د شهیدانو کورنیو ته مځکې نه دي ویشل شوي. د موضوع جزئیات له محمد حدیث پردې سره.
د زورواکو له لوري د دولتي ځمکو د غصب په اړه د اندېښنو په دوام ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د قانون د حاکمیت عالي شورا د ځمکو د غصب مسله په جدي توګه تعقیبوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ په ارګ کې په 4 ملي ښاري کانفرنس کې خبرې کولې، عدلیه وزارت ته خبرداری ورکړ چې که د دولت د قضایاو او یا د حقوقو په اداره کې د ځمکو د غصب د مخنیوي په وړاندې ځنډ ولیدل شي، یا د دواړه ادارې به لوی څارنوالۍ ته ولېږدوي. دوی د قانون د حاکمیت عالی شورا د ځمکو د غصب موضوع په جدي توګه تعقیبوي. که د دولت د قضایاو او یا د حقوق په اداره کې تعلل وګورم، دواړه به له عدلي وزارت نه څارنوالۍ ته انتقال کړم. د ځمکو د غصب په برخه کې د قضایا دولت له کار څخه سخت ناراضه یم. ښاغلی غنی دغه راز وویل چې له دې وروسته د دولتي ځمکو بیرته راګرځول د هر والي، قومندان او ښاروال دنده ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر تیر کال په 3 ملي ښاري کانفرنس کې ویلي وو چې حکومت به راتلونکی کال د ځمکو د غصب پر مسلې ډیر تمرکز وکړي. ښاغلی غنی ویلي چې 400,000 جریبه ځمکه له غاصبینو بیرته راګرځول شوې ده. که څه هم په افغانستان کې د ټولو غصب شویو ځمکو دقیق ارقام نشته، خو د راځي خپلواکۍ اداره وایي چې د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې شاوخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. د یادې ادارې د مسؤلینو په خبره ډیری ځمکې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات کې غصب شوې دي. د راپورونو له مخې د دولتي ځمکو د غصب تر شا اکثره د زورواکو او ځینو دولتي چارواکو لاسونه دي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیگ بیا وایي چې د ځمکو د غصب او کمښت له امله دوی نه دي توانېدلي چې تر اوسه د شهیدانو کورنیو ته ځمکې وویشي.
هدایت کې شما چندین بار داشتن
دی وی هغه سپارښتنه چې رئیس صاحب تاسو د شهیدانو کورنیو ته د ځمکو د توزیع په اړه کړې وه، له بده مرغه جدي ستونزه موجوده ده. په اکثرو ښارونو کې دولتي ځمکې نه انتقالیږي او د ځمکو په برخه کې مشکل موجود دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړی فرهاد صدیقي بیا وایي تر کومه چې په حکومت کې دننه د ځمکو د غصب مافیایي کړۍ فعاله وي، د غصب مخنیوی به ستونزمن وي.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په څلورم ملي کانفرنس خاري ملي کانفرنس کې د خبرو پر مهال ویل چې د مزکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایا او ادارې ناراضه ده. نوموړي ویل چې د غصب ټولې قضیه به له یو مخه د سترې محکمې لخوا وڅېړل شي. ولسمشر دغه راز د دې کانفرنس په ترڅ کې د وارداتو په اړه هم خبرې وکړې او د نوموړي په خبره د وارداتو بیلانس د افغانستان د راتلونکي لپاره ستر ګواښ دی. ښاغلی غنی په خپلو څرګندونو کې ویل چې افغانستان هر کال یوازې د 3 میلیارد ډالر په ارزښت خوراکي او ساختماني مواد واردوي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سوداګریز بیلانس نه انډول د اندېښنې وړ بولي او حکومت په دې برخه کې په کم کاری تورنوي. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات لري.
په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو او صادراتو د رقم لوړولو د هڅو سره سره د دغه هیواد ولسمشر لا هم د سوداګریز بیلانس ترمنځ نه انډول د دغه هیواد لپاره سر ګواښ بولي. محمد اشرف غنی چې د شنبه په ورځ په څلورم ملي خاري کانفرنس کې خبرې کولې، له ملي سوداګر وغوښتل چې په هیواد کې لا ډیره پانګونه وکړي او ژمنه یې دا وه چې په پروژو کې به لومړیتوب هم دوی ته ورکړل شي. د ښاغلي غنی په وینا اوسمهال آن د چرګانو هګۍ هم له بهره راوارېدېږي. د وی د افغانستان د راتلونکو لپاره لوی غوښت د تجارت بیلانس دی. د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت خوراکي او د 1 میلیارډ ډالر په ارزښت ساختماني او نور توکي واردوي چې هیڅ ضرور نه دي. د چرګ خراب شوی هګۍ چې له عمر شپې ته ورځې تیریږي تاسو یې واردوي. لا هم په افغانستان کې د صادراتو وارداتو د بیلانس ترمنځ اډول نه دی موجود. کڅه هم د 1400 کال د سوداګریز بیلانس ارقام نه دي خبره شوی، خو د تیر کال هغه بیخي چې افغانستان ته 80% واردات او 12% صادرات لري. د افغانستان د صادراتو عمده برخه غالۍ، وچه او تازه میوه، قیمتي ډبرې او زعفران دي، خو واردات بیا تر ډیره خوراکي او ساختماني مواد او نور د اړتیا وړ توکي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي حکومت د سوداګریز بیلانس د انډول برابرولو په برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی کړی. د دغه کارپوهانو له ډلې عبدالقادر جیلانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی یوازې موقتي کارونه وکړه چې نتیجه همدا شوله چې افغانستان اوس هم یو مصرفي هیواد دی، یوازې مصرف کوو، تولید نه لرو. دا یو ډیر لوی او خطیر کسر په ګوته کوي. نو فکر کوم کدا چیرته اوس نه تدابیر نه نیول شي نو بیا به له کنټرول نه بهر شي، یعنی د موږ د وسو توان نه به بهر خبره وي، موږ به مدیریت نه کړی شو.
د ښاغلي جیلانی په خبره د ملي اولی د حکومت پر رامنځته کېدو سره د سوداګریز بیلانس انډول ته هیلي ډیرې وي، خو د وخت په تیریدو سره نه یوازې دا چې دغه هیلي پوره نه شوي، بلکې په یاده برخه کې د پخواني حکومت پالیسۍ هم په سمه توګه عملي نه شوي.
دا حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر غنی وایي د وارداتو بیلانس د افغانستان د راتلونکي لپاره ستر ګواښ دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیر کال په پرتله د روان کال په پسرلی او اوړي کې دښمن خوځښتونه 1400 کې زیات وو. د دې وزارت وایان دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تحرکات زیات وو، خو دښمن نه دی توانېدلی چې له پلان سره سم سیمې لاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا هم په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې په همدې موسم کې په اوسط ډول هر ورځ تر 80 پورې نښتې شوي دي چې د پام وړ ډیروالی ښکاره کوي. د دې موضوع جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان کال دښمن پلان درلود چې یو شمېر ولایتونه او ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او له پاکستان خپل مرکزونه دغه هیواد ته را انتقال کړي. د دغه وزارت وایي جنرال دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې عمله وسلوالو مخالفانو په ځانګړي توګه طالبانو د روان کال په پسرلی او اوړي کې خپل تحرکات 14% زیات کړي وو.
اوړي او په سکر پسرلی کې د دښمن تحرکات زیات وو. زویل شمه چې
دیارلس فیصد د تیر کال په نسبت باندې د دوی د حرکت زیات و او هماغه و چې د دوی تلفات هم یولس فیصد د تیر کال په نسبت باندې د مخالفینو تلفات زیات و.
نوموړی وای افغان ځواکونه توانېدلی دي چې د دښمن پلانونه په خپل وخشن او دوی ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی. د دغې ادارې په تازه راپور کې ویل سوي چې د جګړو له امله د هیواد له جګړې نه د وتلو هیوادونو له ډلې یو ځل بیا په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو په ډله کې شامل سوی. په راپور کې دغه شان راغلی چې د جولای له میاشتې د سپتمبر تر میاشتې په افغانستان کې په منځني ډول هر ورځ تر اتیا ونښتې او جنګ جګړې پیښې سوي چې په تیرو شپږو کلونو کې بې ساري دي. د راپورونو له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې 109 وسله والې حملې او چاودنې سوي چې له امله یې شاوخوا 2500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دفاع وزارت که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا راپور نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون دغه راپور رښتینی بولي. د دغه کمیسون غړي سالم احمد صالح ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر باندې راپور کې به ډېر زیات شک نه وي، ځکه چې هغې کوم راپور خپور کړی دی نو که سړی ځیر شي دغه راپور ته نامنی زور اخیستی دی په افغانستان کې، بلکې دغه راپور د اورېدو وړ دی. باید افغانستان دولت خاص کر امنیتي ځواکونه کشفي ارګانونه په دې کې فکر وکړي او د دغه راپور د اورېدو نه وروسته باید لاس په کار شي وکولی شي هغه نامنۍ په افغانستان کې دي، دې ته یو د حل لاره پیدا کړي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د اوچا راپور ته په کتو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په خپل وخت د پیښو د مخنیوي په هدف خپل کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید افغان ځواکونه ښه تجهیز او سنبال کړي او هم د پیښو د مخنیوي په برخه کې ورسره استخباراتي معلومات شریک کړي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي او کولای شي چې د افغانستان او نړۍ خبرونه په زړه پورې مطالب او نس پروګرامونه هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ووري او هم ولولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د ګوښه کړی شوي رئیس ته شبه د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي. د دې کمیسون یوې کمیشنرې ملیحې حسن د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون له مخې اوسمهال د کمیسون عملیاتي مرستیال د کمیسون د سرپرست رئیس په توګه کار کوي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه بیا وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په مشرتابه کې د یوه تن تشه د دې لامل کېدای شي چې کمیسون په دریو مهمو واردو کې خپلې پریکړې وځنډوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې افغان ولسمشر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د تېرې چهارشنبې پورس له خپلې دندې اخوا کړ. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ریاست چارې هم سرپرستۍ ته ولاړي. د دغه کمیسون یوه کمیشنر ملیحه حسن وایي دا مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ریاست چارې د نوموړي کمیسون د عملیاتي مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي. اغلی حسن د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د نجیب الله احمدزی پر ځای د نوي کس د معرفي پر چټک بهیر ټینګار وکړ، خو وی ویل چې د نوموړي تشبه د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي.
د خغلی احمدزی صاحب نشتون زمنګ په کاری پروسه کې کوم ځنډ نه رامنځته کوي. د انتخاباتو د قانون له مخې عملیاتي مرستیال د کمیسون سرپرستی
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له خپلې دندې ګوښه کړل شو. په دې اړه د افغان ولسمشر د حکم له مخې اړوند بنسټونه باید د نویو نوماندانو لیست د دغه کمیسیون د یو تنغړي په کمبود پس کې د غوراوي په هدف جمهوري ریاست ته وسپاري. جمهوری ریاست ویلی چې خاغلی احمدزی د کمیسیون د غړو په غوښتنه له دندې لرې کړل شوی دی. خو نوموړي د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ دا پریکړه د افغانستان له اساسي قانون نه ښکاره سرغړونه ده او حکومت یې د کمیسیون په چارو کې په لاسوهنه او د انتخاباتي چارو په ټکنی کېدو تورن کړ. خاغلی احمدزی د غشان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یو شمېر کمشنرانو هم د ملي ضد مسایلو او شخصي ګټو ته په کار کولو تورونه پورې کړل. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنری ملیحي حسن د نوموړي دا تورونه بې بنسټه وبلل او په مقابل کې په خاغلی احمدزی د کاري ضعف تور ولګو. اغلی حسن وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د انتخاباتو د قانون د شپاړسمې او ولسمې مادې له مخې له خپلې دندې ګوښه کړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وایي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرتابه کې د یو تن تشه د دې لامل کېدای شي چې کمیسیون په ډیرو مواردو کې خپلې پریکړې وسنټوي. د دغه موسسې رئیس یوسف رشید:
اوس حالت کې کمیشنران په جفت رقم کې دي، یعنی شپږ تنه دي. په بعض حالاتو کې کمیسیون په دوه ډول تقسیم شي، دلته مساوي حالات رامنځته کېږي او دلته وم رایه تزرات پیدا کېږي چې هغه باید رئیس وي. ول کدا نه وي نو طبیعت نشي کمیسیون په ډېر مورد کې خپلې پرېکړې وځنډوي. نو زه تر باید دغه حالات ختم پیدا شي.
ښاغلی رشید وایي د قانون له مخې باید ولسمشر له هغه 22 کسیز لیست نه چې غوراوي کمیټې په خوا د تسپارلې د ښاغلي احمدزی پر ځای یو تن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د غړي په توګه معرفي او بیا وروسته د کمیشنرانو ترمن د نوي رئیس لپاره انتخابات ترسره شي. خو د نوموړي په خبره په دې اړه د ولسمشر له حکم ښکاري چې باید د غوراوي کمیټه بیا ځلي یو نوی لیست جمهوري ریاست ته وسپاري چې دا قانوني نه ده.
ژوند
آزادی
آزادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینز چپا. تاسې زموږ غږله آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د نورم او استنډرد اداره وایي چې تر اوسه د 55 هغه شرکتونو د فعالیت جوازونه لغوه شوي چې بې کیفیته نفتي مواد یې واردول. د دې ادارې رئیس نقیب الله فائق د شنبې پر ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې ویل د ګازو واردونکي یو شمېر شرکتونه د دوی د اقداماتو پر وړاندې مانې دي. په ورته وخت کې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ رئیس وایي چې د ګازو ستراتیژیکې زیرمې چمتو کړي او په کافي اندازه ګاز په واک کې لري. نور حال د واصل وصال په ریپورت کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګې په بازارونو کې د نفتي او لومړنیو موادو د بیو د لوړوالي په تړاو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نورم او سټنډرد ادارې او نفتي موادو د تصدۍ مسؤلین د شنبه د ورځې عمومي غونډې ته وربللي وو. د افغانستان د نورم او سټنډرد ادارې رئیس نقیب الله فائق وایي لسګونو هغه شرکتونو چې غوښتل بې کیفیته مواد وارد کړي سوداګرۍ وزارت ته معرفي شوي او د فعالیت جوازونه یې لغوه شوي دي.
شرکت
لاغو جواز شده دوی دا 500 شرکتونو جوازونه لغوه او د 1500 شرکتونو هم جمع شوی چې موګي وزارت ته لیګلی ځکه موګي د لغوه کېدو صلاحیت نه لرو او دوی د لغوه کېدو صلاحیت لري. هیڅ امکان نه لري چې دوی د ځل لا دریم چینل نه نفتی مواد هیواد ته وارد کړي. نو موري د بلګه پتوګه د سو هغه شرکتونو نمونه یاد کړل چې لا بلا بلو بندرونو به کیفیت نفتی مواد هیوا تر واردول او اوسه جوازونه لغوه شوې دي. خغلی فائق وای افغان پټرول ګروپ، ایشان رحمان مزاری، برادران اتحاد، وطن گاز، شرکت پسران جهانی، قابل خان فطرت، مصطفی خالد، عبدالکریم لیمیټډ، حاجی ظریف او یو شمېر نور هغه شرکتونه دي چې هیوا ته به کیفیت نفتی مواد را واردول. نوموړی دغه شنوایی د ګازو مافیایي کړۍ د دوی د کارونو اقداماتو په وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال او سرپرست فیروز خان مسجدی په هیواد کې د نفتی موادو د بیو د لوړوالي دلیل په نړیوالو بازارونو کې د نفتی موادو د بیو لوړوالی یادوي. خغل مسجد جاتوي د نور نړۍ په پرتله اوس هم په افغانستان کې د نفتي موادو بي زیاتې نه دی لوړې شوې. له دې وړاندې هم د ژمي پر رسیدو سره ولسی جرګې د نفتي موادو د بيو د لوړوالي په اړه اړوند چارواکي د ځواب ویلو لپاره ولسی جرګې ته وربللې. په دغه ناسته کې کاسه هم د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ رئیس احمد ولید تمیم د دوی د کارونو په وړاندې د نفتي موادو د قانون نشتون یوه ستونزه یاده کړه، خو وویل چې د ګازو کافي زیرمې په واک کې لري. د نفتي موادو د تصدۍ رئیس وایي چې د ګازو ستراتیژیکې زیرمې له 5000 ټنو نه 8000 ټنو ته پراخې کړې دي. وایي سږ کال په کافي اندازه تیل او ګاز په ستراتیژیکو زیرمو کې موجود دي چې دا په زیرمو کې له ډېرو کلونو وچکالۍ وروسته اچول شوي. اوس موږ د نفتي موادو د تصدۍ په 20 غرفو او مغازو کې یو کیلو ګاز په 350 پلورو او د 500 نورو مغازو غوښتنه مو هم کړې ده. خغله تمیم وایي دوی دولتي ادارو ته هم ګاز او تیل برابر کړي او سکل کول شي په بازارونو کې د نفتي موادو د اخیستو کچه راټیټ کړي چې دا به د نرخونو د لوړوالي مخه هم ونیسي. د ولسی جرګې غړي وایي د ګاز او تیلو مافي کړي بې کیفیت مواد واردوي او د دې ترڅنګ د نفتي موادو یو شمېر سوداګر په ژمي کې په احتکار لاس پورې کوي چې له همدې امله د نفتي موادو بیې په بازارونو کې لوړیږي. دوی له حکومت غواړي چې دغه سوداګر په نخه او د دوی په وړاندې جدي او قانوني چلن وکړي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
د ننګرهار په ځینو نامنو سیمو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې سیمو خلک وایي د مخابراتي شبکو بندښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. بلخوا ولایتي اداره وایي د مخابراتي شبکو مسؤلانو سره دا ستونزه یاده کړې ده او ډېر ژر به حل شي. له ننګرهار پېښه محمود شینوارې رپورټ لري.
د ننګرهار د ځینو هغو ولسوالیو اوسیدونکي چې ناامنه دي شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. دوی وایي په مومندره، شیرزاد، خوګیاڼي، هسکمینه او نور ځینې هغه ناامنه سیمې چې هلته د دولت وسلوالو مخالفین فعالیت کوي له ماښام وروسته مخابراتي شبکې خاموشه کیږي. د شیرزاد او مومندرې ولسوالیو دوه اوسیدونکو اسماعیل او حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د دوی په خبره کچېرې چاته مریض پیدا شي بل وسیله نشته چې د مریض د لیږد لپاره موټر وغواړي.
پاتی بس رو سیگنل کار پری دی بس منگا رو رم مریضم پاتی روغ نا روغم پاتی بس تسل مشکلات سر دی ٹیلیفون دلا سمخ کیو
ډیر مشکلات سره مخ په اول دش په زلاله ما موبایل کار نه کړو کور نه زنګونه والو بیره بس موټر هم د کور نه راوته وو چې یار دا روغ شو څه شو او بس پایګانو کار نه کړو.
بل خو د ننګرهار ولایت وینا تاولا خو غنی وی ولایتي داری په زینو سیمو کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت په تړاوله مسول کسانو سره خبرې کړي او په وینا یې د سنځ به په نګدي راتلونکي کې حل شي.
مخابراتي شبکو ستونزه لاړو د مسولین سره سره کې شوی زین ستونزې شته دی او ان شاء الله غوښتنې به ډېر ژر حل شي او یوزلی بیا هم په هغه سیمو کې چې وخت نا وخت شبکې تړل کیږي یا بندیږي فعال اوسېدل شي.
د یادو سیمو د خلکو په خبره ټلیفوني شبکې خلکو ته د سهولت د برابرولو په خاطر فعالیت کوي او کچېرې د دې ستونزې مخه ونه نیول شي په کلیوالي سیمو کې د خلکو پاتې کېدل مشکل دي. دوی د ولایتي ادارې نه غوښتنه کوي چې د خلکو مشکلات په نظر کې وساتي او پر مخابراتي شبکو فشار راوړي ترڅو ژر تر ژره د دې ستونزې حل پیدا شي.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
د آزادۍ راډیو ته ډېر احترام کوم او زما ارزار زیات تمن کوم. دا شهید صاحب دا څه سره چې ښه شهید ورته د دې شاته تاسو دا ټول درګونه چې دې دای خلکو بند کړی دي چا په کټاری کې دي چا په بند کې چې ټول سرکونه باندې اورنځو ماشومان موټر واله رپ خاطر اوس دا شروادي دې متوجي چې دا د صاحب وګوري دا ټول موټر چې دې لاره پیریږي دا 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 پایدارونه دي آزاد کی چې داخله کړې پایدار مون کیږي دا پایدارونه چې بس کوي سب کټارې کې اوبې ته خو راغله دا فرمان کی ځخانی دي سړک باندې مو باندې کړې دا خو خاطر چې شروادي ودی دی ودو تیرا شي حرکت کوي راځي دا سړک شي شي وګوره دا خپل شت ځامن ته کی وګوره دا ټول دا ساه وګوره دا خلک چې پایدارونه باندې کړی دي.
ہلو، السلام علیکم. دا پکتیا تمکنی ولسوالی نا سمیع الله خلیمی تم در خبری کم. دا جمعې په مبارک ورځ د پکتیا ولایت د پنځو ولسوالیو د دولسم ټولګیو زده کوونکو څخه د کانکور ازمایښتي ازموینه دا خوجدین منګل په مالی لاګښت دا تمکنی ولسوالۍ د ځوانانو اتحادیې رئیس استاد سید الله دانش او زموږ جلسه ورسره خونکو په ګډه واخیستله. په دې ازموینه کې 400 شل تنو زده کوونکو ګډون کړی و.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی. تاسو زمون غګله ازادي راډیو اوري د نن ورځې د 12 خبرونو ورستۍ خبري مجله درته فرشتنه گاوند کوي.
تشکر.